द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे کنه ویدون کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شروع ورځ 2018 سم کال د اپریل میاشتې 28 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د مازیګر شپه په کابل کې دی 15 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې شوې د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې یو سات خبری خبرونه کې قربانی او وګم جالوان
او بختور شه
او لاول هم ساسو پام راګرځوم مهمو خبرونو سره پته
په قطر کې د افغان طالبانو وایان دوی پلاوی پاکستان کې دی او پاکستان سره به په افغان کډوالو طالب قیدیانو او پولی خواته مسلو خبرې کوي د افغان حکومت وایان دوی د پاکستان دغه ګام افغانستان سره ښکارا دښمنی ده
دا د پاکستان ښکارا د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه ده دا د پاکستان ښکارا عمل دی چې د تروریستي ډلو تر شا ولاړ دی دوی دغه چا تر شا ولاړ دي چې په افغانستان کې وژنه کوي
په نړۍ کې د ازادۍ د څیړنې اداره فریډم هاوس وایي تیر کال په ټوله نړۍ کې د میډیا ازادۍ کچه ټیټه شوې د فریډم هاوس تازه رپورټ پاکستان په هغو هیوادونو کې ښایي چېرته چې خبري ازادي لا نوره خرابه ده
امریکې د صدر جوړېدو لپاره په ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوند کې د روانو سیالو وروستۍ نتیجې ښایي په ریپبلیکن کې ډونالډ ټرمپ د 1500 ریاستونو ګټلو سره مخ کې شو او ډیموکراټیک کې میرمن کلینټن خپل غړي زیات کړي
We're going to imagine a tomorrow where hard work is honored, families are supported, streets are safe and communities are strong and where love trumps hate.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګري او سیل اول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
افغانستان طالبانو د دې خبر تصدیق کړی چې د دوی یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د کډوالو په کشالو او یو شمیر نورو مسلو خبرې اترې کوي په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان محمد نعیم وایس اف امریکا ته ویلي د قطر نه د دوی د مشرانو یو ډله اسلام آباد ته رسیدلې چې د پاکستان سره د پولي په مسلو او دوړخیزه تعلقاتو او د قیدیانو په تبادله خبرې اترې کوي پاکستان لا تر دې دمه په سرکاري توګه طالبانو د پلاوی تصدیق نه دی کړی او نه دا ویلی دی چې په څه موضوع به د طالبانو سره خبرې اترې کوي خو سفارتي سرچینې وایي د طالبانو سره د پاکستان خبرې د هغه کوششونو برخه ده چې غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ودرېدلې خبرې بیا روانې کړي په کابل کې د خونړۍ حملو وروسته افغان حکومت په پاکستان غږ کړی د خپلې خاورې نه د طالبانو عملیات ودروي ولې پاکستان دغه ډول تورونه نه مني قدر من اوریدونکو په دې باندې نور تفصیل اورو د ډیور رادیو خبريالې رابیا پیرنا
د طالبانو لاړه په دغه بیان کې دغه سفر د دواړو هیوادونو په ګټه ګرځول سوی دی خدانه دی ویل سوی چې آیا دغه سفر په محل به طالبان مشران د افغان امنیتی عمل په اړه څه خبرې وکړي او کنم د دې څخه وړاندې مطبوعاتي رپورټونه ویلي وو چې د افغان طالبانو د سیاسي قطر دفتر دغه مشران د افغان حکومت سره د روغې جوړې د خبرو لپاره پاکستان ته راغلي دي خو څېړونکو وایي چې په اوسني حالاتو کې د روغې جوړې د خبرې ممکنه نه دي څېړنکار او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر ډیوا ریډیو ته وایي
حال ډیر ګران ده چې سړی وایي چې هغه بشي ځکه چې افغانستان هم اوس تازه تازه د کابل د پیښې سره
مطبوعاتو د څه پاکستانی چارواکو د خولې دا هم ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانې میاشتې په 28 نیټه په اسلام آباد کې خبرې کېدونکې وې چې په کابل کې د استخباراتي دفتر کېدونکې برید له وجې چې پکې شاوخوا 70 تنه وژل سوي وو افغان حکومت دغه خبرې اوس نه کول غواړي رابیا پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده
تیر کال په ګرد نړۍ کې د پاریس د پرس ازادۍ د لسو کالونو په زیاته موده کې د ټولونه زیاتې لاندې سطحې ته راپریوتې ده دا خبره په ټوله دنیا کې د ازادۍ او د جمهوریت د خورولو په باب له د واشنگتن کې میشت تنظیم فریډم هاوس په یو رپورټ کې شایع شوې فریډم هاوس خپل رپورټ د چهارشنبې پر ورځ خور کړی دی د دې رپورټ څېړنکاران او ډایرکټری جنیفر دن هم وایس اف امریکا سره خپل مرکه کې ویلي دي چې امیر حکمرانان او تراګر ګوندونه په ټوله دنیا کې صحافیانو په ازادۍ سره د خبرونو لیکلو په عمل کې خنډان پیدا کوي.
هم د صحافت د ازادۍ ډله فریډم هاوس په خپل دغه تازه رپورت کې وایي کال 2015 کې په افریقا کې د صحافت ازادي ډیره زیاته اغیزمنه شوې. دا رپورت وایي په دې لړ کې تر ټولو زیات نقصان په بروندي کې شوی دی چرته چې صدر د خپل قانوني حق نه زیاته موده د صدارت په څوکۍ ناست دی چې ورسره په دغه هیواد کې خانه جنگي ته لارې هوارې شوي. رپورت وایي په بروندي کې خبریالان وهل کیږي، په جیلونو کې اچول کیږي او هلته د آزاد صحافت مرکزونه په زور بندول کیږي. رپورت زیاتوي په ګرد نړۍ کې د صحافت ازادي په تیرو 1200 کالو کې تر ټولو ښکته کچه ته غورځېدلې ده.
او د پیرس په حملو کې ککر شکمن کس سلا عبدالسلام به نن د فرانس عدالت ته وړاندې کیږي چې د بلجیم چارواکو لخوا ډیر زر حواله کړی شوی دی. د شروع پر ورځ د هغه پیرس چارواکو ته ورسپارېدل ډیر په تادي شوی. د عبدالسلام وکیل د نوموړي سره لیدو لپاره پیرس ته رسېدلی. وکیل وایي چې د هغه کلاینټ مقامات سره مرستې او پوره تعاون کولو ته تیار دی. د فرانس د انصاف وزیر وایي چې عبدالسلام به د ښار په یو بندیخانه کې ګوښه ساتل کیږي. د دې پرمختګ په حق له نور تفصیل لري مختار خلیل په دې رپورت کې.
د فرانس د انصاف وزیر ویلي دی چې عبدالسلام به پیرس سره خوا کې جوړ هغه جیل کې ځان له جدا ساتلی شي چرته چې ډیر خطرناک خلک پراته وي. عبدالسلام د پیرس د حملو اکی یو ژوندی پاتې حمله کوونکی دی. دی د کال 2015 د نومبر په 14 تاریخ پیرس کې د شبو حملو په باب له د قیمتي معلوماتو په ورکولو کې حاکمانو سره لاس امداد کولی شي. یاد دی وی چې د پیرس په حملو کې شپږنی مشلي کسان وجلی شوي وو. بلخوا د عبدالسلام وکیل فرانک برتن اخبارواله ته ویلی دی امید دی چې د موکل به حاکمانو سره هر قسم مرسته وکړي. فرانک برتن وایي دی به ټول هر څه ښکارښکار ووایي خو کېدی شي چې دی نن څه اونوي ځکه چې دی به برسل نه پیرس ته بوتلی شي او په دې سبب امکان شته چې نه خو به جج د نه څه تپوس وکړي او نه به عبدالسلام خپله د څه تپوسونو جوابونه ورکول غواړي. دی به د ټولو تپوسونو جوابونه په راروانو ورځو کې ورکوي.
د امریکې په راتلونکو صدارتي انتخابونو کې د ریپبلیکن پارټۍ ممکنه امیدوار ډونالد ټرمپ د نهې پر ورځ د امریکې په قطبي لمر ختیځو ریاستونو کې زبردسته کامیابي حاصله کړې ده او د صدارتي امیدوار په حیث د خپلې پارټۍ د نامزدګۍ حاصلولو امکانات یې زیات شوي دي. ډونالد ټرمپ د نهې پر ورځ ابتدایي مقابله په کنیټیکټ، ډلاویر، مریلند، پنسلوینیا او په نورو ریاستونو کې ګټلې ده. د ډیموکراټانو اړخته میرمن هیلری کلینټن د نهې پر ورځ څلور ایالتونو کې پرایمریز ګټلې دي. مخالفه برنی سانډرز یوازې روډ آیلند کې کامیاب شوې.
هم په امریکا کې د صدارتي امیدوارۍ په دغه ځغل کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونالد ټرمپ او ډیموکراټیک ګوند لخوا میرمن هیلری کلینټن وړاندې دي. سو څېړنې ښایي چې د ریپبلیکن پارټۍ لخوا د ټرمپ نامزدګي ډېر امکان نه لري. ولې ټرمپ تیر ورځ په دې لړ کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي دی ځان د امریکې د صدارتي امیدوارۍ نامزد ګڼي. اخوا هیلری کلینټن دغه ډول دعوی خو نه کوي. ولې په ډونالد ټرمپ او خپل حریف برنی سانډرز یې نیوکې توندې کړې دي.
د امریکې نه اولین د قدرتي ګاسو مالبرداره سمندري جهاز پرتګال ته رسیدلې دي. دا پرمختګ په دې مهم دی چې په اروپایي مارکیټ کې د روس اقتصادي برتري ختمې دي شي. دا سمندري جهاز د شروع پر ورځ د ساينز ساحلي بندر ته رسیدلې دي چې د امریکې هیوستن، ټکساس نه روان شوی. امریکا د قدرتي ګاسو په نړۍ کې تر ټولو زیات تولیدونکي ملک دی چې د دې کال نه بهرني مارکیټ کې ځان لپاره لارې خلاصې کړي.
عراقي ځواکونو په موصل ښار کې د داعش په ضد یو وار بیا عملیات ګړندي کړي دي چې غواړي په دغه سیمه کې د اسلامي امارت په نوم د وسلوالې ډلې داعش زور مات کړي. رپورټونه وایي د موصل ښار په جنوبي مشرقي سیمو کې د عراق پوځ د ائتلافي قواو په هوایي مرستو ډیر پرمختګ کړی او د داعش وسلوالې په شاتم بولی دي. د دغه سیمو نه ګڼ شمیر خلکو کړي کړي دي او هغوی مطبوعاتو ته ویلي د داعش وسلوالو په دغه سیمه کې ځان له مورچې او سورنګونه جوړ کړي دي چې د هوایي بمبار نه ځان بچ کړي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمنګ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوګي تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان د طالبانو یو ډله اسلام آباد ته رسیدلې ده چې پاکستانی چارواکو سره به د کډوالو په کشاله د پولې په مسلو باندې یو د قیدیانو په حواله باندې خبرې اترې کوي. ور دې خبر تصدیق د طالبانو ترجمان محمد نعیم وایس اف امریکا ته په یو مرکه کې کړی هم دی. د پاکستان لخوا په دغه باندې کوم خبرګون نه راغلی او نه پاکستان په سرکاري توګه د دغه خبر تصدیق کړی دی. خو د افغان حکومت وایان د پاکستان دغه ګام غندنه کړې ده، ویلي دي چې دا د افغانستان سره اخکارا دښمنی ده. تفصیل اورو د ډیو رادیو د همکارې ماوس جلیل نه د وایس اف امریکا په یو رپورت کې.
په قدر کې د افغان طالبانو دفتر تایید کړی دی چې د دوی یو پلاوی د پاکستانی چارواکو سره خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته تللی دی او تمه څرګنده کړې ده چې دا سفر به د دواړو ملکونو مفاداتو لپاره ښې نتیجې وړاندې کړي. په قطر کې د طالبانو یو ویاند محمد نعیم وایس اف امریکا سره خبرو په وخت ویلي چې د افغان طالبانو مشر دی پلاوی ته هدایت ورکړي چې د افغان کډوالو او د سرحدي ولایتونو هلمند، ننګرهار او پکتیکا سره تړلې ځینې مسلو په حق له خبرې وکړي.
پاکستان زموږ ځوانان یو ځای وسره ډېر پوهه پوله لرو دا د دې څخه چې تېخه رامنځته کیږي چې کوم په اړه باندې سره خبره وشي نو چې هغه تک څنګه تشې ودی چې یو د مهاجرونو خبره ده دوی اړوند تک سره خبره وشي او بل سرحد کې د ورسره کې تک سره جنجال نه راټوشي دي چې هلمند کې او ننګرهار او پکتیا د ځای ته د غاړو خبره وي د مشتاق سایټر قتل حل شي او بل د نبراتر اخون اړوند خبره وشي دوی نور چام کوم افغانان بندیان دي ته وځي مشکلات لري دوی حل په اړه خبرې سره وشي.
په کابل کې افغان چارواکو هم ویلي چې دوی د سفر په حق له خبر وو خو په پاکستان کې د طالبانو د وفد سره کوم ملاقات نه و پلان شوی. د نړیوال نه د پاکستان حکومت په رسمي توګه دا نه و منلې چې د افغان طالبانو پلاوی پاکستان ته راغلي. د طالبانو ویاند نیم ویلي چې د طالبانو پلاوی به په خاصه توګه پاکستانی چارواکو سره د ملا برادر او ځنی نورو بندیانو خوشی کولو په حق له خبرې کوي. ملا برادر چې د طالبانو پخوانی نائب مشر وو کال 2010 کې د پاکستان کراچي ښار کې د عملیاتو په محل نیولې شوی وو. کال 2013 کې پاکستان د افغان امن او جوړجاړي په روسي ته وده ورکولو په خاطر د هغه وخت افغان حکومت په خواست برادر د ګنشمیر نورو طالبانو ترڅنګ خوشی کړو. خو د طالبانو ذرای وای برادر په پاکستان کې پاتې دي او ځای چارواکو د هغه په آزاد تګ راتګ بندیزونه لګولي ځکه چې د هغه خوشی کولو لپاره پاکستانی چارواکي د امریکا رضا ته اړتیا لري. د طالبانو پلاوی پاکستان ته سفر ته د پاکستان یو سیډونکي په دې نظر ګوري.
ګوره دا خبره خو فلحال ډېره ګرانه ده چې سړی وایي چې اوبشي ځکه چې افغانستان هم اوس تازه کابل د پیښې سره لکه یو قسم ډېر زیات زخمي دی. د هغه خلکو سره چې چا دعوا کړې ده چې او دا موږ کړي دي سمدستي کښېناستل هم ګران دي. خو دنیا که مونږ وګورو په هغه کې جنګونه روان وي خو خبرې هم کېږي. بره دا انکار کول نه دي په کار ریزرویشن یا مزید کنډیشن کېښودل دا بله خبره.
خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان د یو ریاست په حیث په افغانستان کې په جګړه بوخت ډلې سره خبرې کول خو به په کابل، واشنگتن او د سیمې نورو هیوادونو کې نیوکې راپاروي.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی سنگ تاسو په خبرونو کې واوریدل. په دغه رپورت کې هم تاسو تفصیل واوریدل. افغانستان د طالبانو یو ډله د قطر د دفتر نه یو ډله اسلام آباد ته رسیدلې ده. هلته رپورټونه داسې وایي چې د پاکستانی چارواکو سره د پولې په مسلو د قیدیانو په خوشی کولو او په یو شمیر نورو مسلو د کډوالو په لانجو باندې خبرې اترې کوي. دغه تصدیق د طالبانو ترجمان محمد نعیم وایس اف امریکا سره په مرکه کې کړی هم دی. خو د صدارتي د افغان صدارتی ترجمان مرستیال دوا خان مینپال د ډیو رډیو همکار نصیر احمد کاکړ سره په مرکه کې ویلی دی چې د پاکستان دغه ګام چې غنی د افغان طالبانو د ویډل سره اغوی خبرې اترې روانې کړې دي، دا د افغانستان سره ښکارا دښمنی ده، په دغه باندې دوا خان مینپال نیوکې کړې دي. تفصیلات اورو د نصیر احمد کاکړ سره په دغه مرکه کې.
د افغانستان د خلکو استازیتوب د افغانستان حکومت کې د دوی ستونزې به د افغانستان حکومت په داخل کې او په بهر کې د هر شي سره مطرح کوي. د افغانستان د خلکو قانوني او مشروع نظام د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. ملک د کډوالو مسله، ملک د نورو ناخوالو چې زموږ د افغانستان اوسیدونکي په بهر کې ورسره مخامخ شي، بندیان وي، د اقتصادي مسایل وي، دا ټول د افغانستان د حکومت مسولیت او د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې د هر چا سره یې دغه کې مطرح کړي. د طالب په نامه کومه ډله شي د افغانستان د اولس استازیتوب کوي یا د افغانستان د حکومت استازیتوب کوي، دا د دې معنا ورکوي چې هغو کسانو چې پر دوی باندې سرمایه ګذاري کړې ده، هغو کسانو چې همدا اوسېدي، د هغوی د ګټو لپاره جنګېږي، نیابتي جنګ د هغو لپاره کوي. دا یو ښکاره دلیل دی. دا د پاکستان ښکاره د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه ده. دا د پاکستان ښکاره هغه عمل دی چې دی د تروریستي ډلو تر شا ولاړ دی، دی دغه شا تر شا ولاړ دی چې په افغانستان کې په تیر کال کې غوښتل شي دوی سیاسي جغرافیه رامنځته کړي، دوی دغه شا تر شا ولاړ دی چې په افغانستان کې وژنه کوي، په افغانستان کې انفجار کوي، او د افغانانو د وژنې لپاره د پاکستان امر او دغه هدایت اخلي.
خو پاکستان بیا وکتل سی بل پلو هم دغه ټوله خبرې چې تاسو وکړي دغه ردوی او وای چې په افغانستان کې سوله ثبات نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې په ګټه دی.
ته یې په عمل کې ثابت کړي. پاکستان یې دا په عمل کې ثابت کړي. د ترهګری مرکزونه دي، د تروریزم مرکزونه دي، الته وتړي، دوی ته د لوجستیکي مرستې نه ورکړي، د دوی زخمیان دی هلته نه مداوا کوي، نه دی درملنه کوي. پاکستان تر څو پورې په عمل کې دا ثابت نه کړي د افغانستان لخوا د باور وړ هیواد نه دی، او دغه د مذاکراتو غوښتنې چې دی کوي، د سولې د روان د بیا پیلېدو خبرې چې کوي، دا یوازې شعارونه دي، او تر هغو پورې چې د افغانستان حکومت د دوی ښکاره عمل ونه ویني، ښکاره حرکت یې ونه ویني،
د پاکستان حکومت هم دغه ډلې سره خبرې کوي، نو د افغانستان حکومت به څه احتجاج کوي او کنه؟
ما مخکې درته وویل چې د افغانستان د خلکو استازیتوب د افغانستان مشروع نظام کوي. د څلور اړخیز کمیسیون له لارې پاکستان ژمنه کړې وه چې د هغه چا پر خلاف ودرېږي چې هغه د څلور اړخیز کمیسیون غوښتنې ردوي، یا کومه ډله جګړې ته دوام ورکړي، یا کومه ډله خشونت ته دوام ورکړي. عملا لیدل کېږي چې هغه ډلې چې د افغانستان د خلکو د سولې داعیې ته یې غوښتنې ته په انفجار او انتحار باندې جواب ورکړی دی، هغه د دوی په بغل کې اوسي. دوی ژمنه کړې وه چې پر خلاف باندې به عمل کوي. اوس د افغانستان حکومت ته ګوري چې د هغه څه پر وړاندې باندې چې دوی کړي وو، هغه ژمنې چې دوی کړي وې کوم عمل کوي. نو تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې عمل دوی پاکستان کړی نه وي، موږ هیڅ ډول مذاکراتو ته تیار نه یو.
دوا خان مینپال صاحب، ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ ویلي وو چې نورې خبرې به نه کوي له وسلوال طالبانو سره، خو په داسې وخت کې بیا د دې پلاوي چې د طالبانو د قطر دفتر راغلی پاکستان ته، د افغانستان د حکومت لپاره دا څه معنی لري؟
د افغانستان ولسمشر اوړمه ورځ په ښکاره توګه کې دا وویل چې پر پاکستان باندې نور باور نشته، او د پاکستان سره تمه نه لري د سولې په برخه کې. موږ به خپل بین الافغاني مذاکراتو ته دوام ورکوو، دغه لپاره پر یو چوکاټ باندې کار شوی دی. افغانستان نور خپل بین الافغاني مذاکرات لکه څنګه چې موږ له حکمتیار صاحب سره پر مخ وړلو، هغه ډلو سره به پر مخ وړو چې هغه سولې ته تیاری دي، او هغه ډلې چې جګړې ته دوام ورکوي، موږ کاملا جګړې ته ورسره تیار یو. د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دا اوس د افغانستان قواوو، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سرتیرو دشمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
ډیره مننه ښاغلی مینپال صاحب او کور مودان.
مننه تاسو.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
امریکا د ویډیو د قدر منوریدونکو د دین روانه تاسو د افغان طالبانو لخوا پاکستان ته د خپل پلاوی د لیګلو د پخلی کولو په حق لا رپورت واوریدو او بیا د افغانستان د حکومت لخوا چې خبرګون را باندې شوې دي دا هم اوس هم بیروز خان صاحب سره د دغه خبرو اترو او د پاکستان د رول په حق له خبرې اترې کو بیروز صاحب په خیر راغلی استودیو ته
ډیر مننه خوشاله اوسې
بیروسه به طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت یو ډله ده خوای پاکستان سره په کډوالو او قیدیانو خبرې کوي آیا پاکستان د یو قانوني ریاست په هيڅ د یو داسې ډلې سره د افغانستان په مسلو خبرې کولې شي چې افغان حکومت نه مني او په جګړو کې د وژنې ذمہواریاں نه مني
د خود د پاکستان چې کومه پالیسی ده د هغه نبیخي د سیخکاریږي چې یو قسمه لارې بدل کړي هغه د زکه داسې ولغړم چې کله د طالبانو حکومت وو په افغانستان کې په ډیرو برخه کې د افغانستان او پاکستان په رسمي توګه د پیژندلې وو د طالبانو حکومت یې منه اوس که د طالبانو د ډلې سره دوی د یو داسې حیثیت کې خبرې کول غواړي چې هغه د تاثیر ورکی چې دغه طالبانو ډله بلکې په یو بهر کې د طالبانو یو حکومت دی نو دغه به په راتلونکي کې د پاکستان او د افغانستان خود دې سره سره د افغانستان په ملاتړ چې اوس هلته کوم ځواکونه دي کوم هیوادونه دي په افغانستان کې امریکا دغه شانتي ناټو او په دغه خبرو اترو کې چې کوم د څلور بیا ملکونه دي پاکستان افغانستان چین او امریکا نو دا به د دوی چې کوم خبرګون دی په دې اړه باندې هغه به ډیر مهم وي خو خبره دغه ده چې د پاکستان د حکومت دغه دا چې کوم پلاوی راغلی دی د قطر نه د دې یا خو پاکستان په دې غصه دی اوس خفه دی چې افغانستان انکار وکړو د پاکستان سره د خبرو اترو پاکستان وویل چې نور هیڅ قسمه په تاسو اعتبار نه کوو ډاکټر اشرف غنی په خپله وینا کې پارلیمان ته چې کومه وینا وه هغې کې هغه دا وویل چې نور هیڅ د دوی تمه نشته د پاکستان نه هیڅ اعتبار پرې نه کوي او هیڅ خبرو ته ورسره نه کښېني دلته کې د قطر حکومت داسې ښکاري د طالبانو په دغه دفتر باندې فشار او زور یې پرې واچو چې دی راشي پاکستان ته او هلته کې خبرو اترو ته کښېني چې کله کابل انکار وکړو داسې ښکارېږي چې پاکستان له دغې خبرې زور ورکړی دی نو اوس افغانستان ته یا د افغانستان حکومت ته دوی دا ښودل غواړي چې که چېرې تاسو مونږ سره خبرو ته نه کښېني نو زمونږ سره د طالبانو یو دا اړه بیا هم شته چې مونږه هغه د په یو داسې رسمي ډله باندې که حکومت یې نه وي په یو داسې رسمي ډله وپېژنو چې مونږ ورسره کښېنو د افغانستان د ولس د هغې د مهاجرو د طالبانو د ډلې سره د پاکستان د نن چې کوم کډوال دی افغان د غي په سر خبرې کول دا خو د پاکستان د پالیسۍ روس مخه نه خای چې دا د کوم خاروان دی کوم خا دی غواړي سه بل بیا دا چې د طالبانو ور سره د خپل قیدیانو په سر خبره کیږي نو هغه هم په داسې لوی لیول باندې د طالبانو یو حیات ته یو سرکاري د غور کول حیثیت ورکول چې د طالبانو مشران د مخکې نه په پاکستان کې شتون لري موجود دي د ملا برادر خبره پکې کول چې کنه داغه د آزادولو خبره به دې سره کیږي دغه په یو یعنی داسې انداز سره هم کېدای شوه چې دې ته یو سرکاري حیثیت نه وي ورکړل شوی خو داسې ښکاري چې د پاکستان او د افغانستان د یو بل سره چې کومه دغه اړیکې دي د ورځ په ورځ نورې هم خرابېږي نو ځکه داسې ښکاري چې اوس پاکستان هغه ډلې کاروي چې هغه په افغانستان کې ورانه کولی شي هغه په افغانستان ته د افغانستان حکومت ته زور ورکړي
یو بله پوښتنه به روسیه پاکستان په ظاهر افغانستان کې امن او ثبات غواړي خو طالبانو یا حقانی ډلې سره په نږدو اړیکو هم دوی تورن دي اوس طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې بغیر د افغان حکومت نه څه معنی لري
دسې ده چې کله ډاکټر اشرف غنی دا وویل چې نه د نور د پاکستان سره د پاکستان په وینا باندې او د پاکستان په په اعتماد باندې د طالبانو سره نور هیڅ خبرې اترې نه کوي، او بلکې دی دا هغه دا وویل چې دوی د طالبانو او د حقانی چې کومه ډله ده یا شبکه ده د هغې مسله دی وړي سیکیورټی کونسل ته. نو دغه ډیره مهمه او ډیره ژوره خبره، ډیره سنجیده خبره ده چې کچری افغانستان دغه خبره سیکیورټی کونسل ته راوړي، او بیا په سیکیورټی کونسل کې د پاکستان تر اوسه پورې که ووایو نو چین داسې یو ملګری دی چې هغه د پاکستان ملاتړ کړی دی په تیر پخوا کې، خو په دې مسله باندې د چین به هم ځکه چې د افغانستان حکومت د دینه مخکې د چین سره به خبره تر کړي، هغه کچری سیکیورټی کونسل ته راځي نو دغه خبره به تشه هغې په هوا کې نه کړي، هغې به هم د چین سره اول خبره کړي چې موږ به دا مسله وړو. نو تر اوسه پورې خو د چین څه غبرګون راغلی نه دی، خو کچری ان کیس دا سیکیورټی کونسل ته راوړي دا به بیا یو بین القوامی مسله شي، ځکه چې حقانی ډله او د طالبانو ډله په افغانستان کې د افغان ځواکونو په مرسته چې د نور نړیوال ځواکونه دي، د دې د سرکاري ودانو د افغان عام ولس ته وجلو د یو این رپورټ پکې راغلی دی، دا ټولې خبرې چې کوم دي د پاکستان ته ډېر زیاته ستونزې رامخته کړي، ډېر په مشکل کې و پاکستان واچي. خو دا هم امکان شته چې دا کومه ډله د طالبانو راغلې ده خبره میډیا ته دغه راوړل شوې او په منځ کې لکه نورې خبرې هم وي، خو هغه به اوس د افغانستان حکومت دې ته قیل کول وي چې د پاکستان سره اوس کینی، اوس پاکستان کوشش دا کوي چې هغه د افغانستان سره خبرو اترو ته اوس بیا لاره همواره کړي. او څنګه چې تېره ورځ سرتاج عزیز ویلي دي چې کچرې دغه ډلې خبرو ته نه کینی نو پاکستان له پکار ده چې داسې اقدامات د دې خرابو کې، بیا که چیرې دغه هغه ته خبره راځي نو دا هم امکان دی چې اوس د طالبان د ډلو سره پاکستان هم نیغ په نیغه خبرې اترې هم وکړي، خو لا تر اوسه چې مخته راغلي دي نو ښکاره نشته، صرف یو قیاس دی چې کیږي. نو دا به راتلونکي وخت څو ورځو کې به دا خبرې به ښکاره به شي.
مننه ویروس خان.
ډېره مننه.
ادرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې فریډم هاوس یا د خبریالانو د ازادۍ چې کوم تنظیم دی هغه ویلي چې د خبریالانو د صحافت ازادي اغیزمنه شوې ده. په دې موضوع باندې په پاکستان کې د خبریالانو د خیر خیګړې او غیر دولتي مؤسسې مشر اقبال خټک سره د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین مرکه کړې ده. پاکستان کې د صحافیانو حالات ته پوښتلې.
قبایلی سیمو کې خو ژورنالیزم په هغه طریقه نه کېږي کوم چې موږ د نړۍ په نورو آزادو هېوادونو کې یا په ځینو کې وینو، لیکن دا دی چې بیا هم دغه ژورنالیستان د خطر نه مخامخ دي، او دغلته کې چې دې معلوماتو ته رسایي ګرانه ده، دلته کې آزاد ژورنالیزم ګران دی، او که څوک د دغې حوالی سره څوک کوششونه کوي نو بیا هغوی ته هغوی ژوند ته خطر ده، د هغوی کورنیو ته خطر ده، د هغوی ادارې ته هم خطر ده، او په دغه خطرو کې دغه وژل، هغه ته دمکي ورکول، یارول، اوچتول، غایبول، دغه ټول شامل دي پکې. او دغې وجې نه موږ اوس دا وینو چې پاکستان کې ژورنالیستان زیات تر په خپل ځان سنسرشپ لګوي، دې د وجې چې خپل ځان محفوظ وساتي، او که څه معلومات او خبر لري نو هغه د پټولو کوشش زیات کوي، که چېرته هغه کې دغه ژوند ته او دغه کورنۍ ته او دغه ادارې ته خطر زیاته محسوسیږي.
درته وایي چې دوی ته د خطر د کمو خلکو ډلو لخوا چې دی دا زیات تر دی،
د هر اړخ نه خطر دی، د څه اړخ نشته چې هغه ځان محفوظ وساتي، خاص طور باندې که د ترخجره حواله سره رپورټینګ کوي، طالبانو حواله سره رپورټینګ کوي، یا د جاری فوجي عملیاتو حواله سره رپورټینګ کوي، یا هغه تنظیمونه چې قانونا غیر قانوني دي او بیا هم خپل وجود لري او خپل عملیات جاری ساتي، دا هغه حواله سره، یا په معاشره کې د عدم برداشت په حواله سره هغه سیاسی ګوندونو یا تنظیمونو په حواله سره رپورټینګ کوي، چې دغه ځای کې بیا هغې ته خطر او مشکلات دا پیدا کیږي. سو دا هغه هغه وبدي چرته کې ماهن ول ډیر ګران ده.
صحیح. او اخیرانه پښتنه اقبال خټک صاحب، تاسو په خپل خبريال مې او د خبريالانو د ازادۍ لپاره کارم کوي، په داسې سیمه کې چې ډېره مشکله ده په پاکستان کې، هغه سیمه کمی کمی دي چرته چې د یو خبريال لپاره کار ګران دي بنسبت ته نورو سیمو؟
اخوا خو څو کاله مخکې خو موږ دا قتل چې قبایلي سیمه دغه شانت سیمه ده چې چرته کې خطرات زیات دي ژورنالیستان ته، لیکن اوس خو داسې ښکاري چې د پاکستان د سیمه نشته چلته کې دا مشکلات نه وي. سو اوس ټول پاکستان په دغه مشکل کې ګیر شوی دی، ژورنالستان د مشکلاتو سره مخامخ دي، او بیا هم دغه مشکلاتو هوا باوجود هم کوشش څه نه څه کوشش جاری ساتي چې په پاکستان کې د آزاد ژورنالیزم او پاوالي سره د پاکستان کې خپل کم تاریخي مقام دی هغه مقام مکمل طور باندې ختم نشي. سو څه مشکلات هم دي، څه داسې کوششونه هم روان دي چې دا ژورنالستانو په څنګه سره طریقه باندې مرسته وشي او د ژوند او ساتل شي او ژورنالیزم پاکستان کې پاتې شي. خو دې نه شي چې د سیورز مونږینو چې پاکستان د ژورنالیزم مکمل تور باندې ختم شي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
امریکا دیوالی دیو دی قدمونو اوریدونکو، د اقبال خټک سره د افتخار حسین دغه مرکه ته ستاسو پام وو چې په نړۍ کې د ازادۍ د سیړنې ادارې فریډم هاوس لخوا چې کوم رپورټ راغلی دی او د پاکستان په حق لا کوم اندېښنې څرګندې کړې دي په دغه حق لباندې دغه مرکه. او اوس هم د دغه رپورټ مهم جزئیات څه دي، مهم ټکي څه دي، افتخار حسین سټوډیو سره راغلی دی او دا به موږ ته نیغ په نیغه وایي.
مننه وګمه جلاوان. دغه رپورټ کوم چې څنګه تاسو یې فریډم هاوس دا یو غیر دولتي اداره ده او د پریس یا د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوي. په واشنگتن ڈی سی کې دا ډیره وتلی او ادباری اداره ده، هر کال دا یو رپورټ جاری کوي. د پاکستان او افغانستان شمار شمیرې زما مخې ته پرتې دي. اول به دا ووایم چې د دوی پیمانه دا ده چې و نمبر څوک واخلي نو هغه دوی لیست فری یعنی تر ټولو خراب د ازادۍ حالت وي، او یو چې دی هغه دغه نمبر چې دی اول، نو دا پوره ازادي ده د مطبوعاتو. نو پاکستان پکې په دغه پیمانه باندې سلور نیم دغه چې کم نقطې دي پوینټونه دي د اخیستې دي، نو مطلب دا دی چې پاکستان په خرابو ملکونو کې دی. ولی افغانستان چې دی بیا کومنګ وګورو نو هغه تر دې نه زیات خراب دی، هغه شپږ دی د مطبوعاتو د ازادۍ په حواله سره. دا خو هغه شمار شمیرې دي. په دې کې دام شته چې را سیول رائټس چې کم دي یعنی عام چې کم حقونه دي، سیاسي حقونه دي، هغه سونه پورې خلکو ته ملاو شي. زه هغه اړخته نه زما بیا د رپورټ غټي خبرې چي دي وای چې صرف 10% خلکو ته په نړۍ کې دا وخت چې دی د آزاد پریس یا مطبوعاتو نعمت ترلاسه کیږي. ښه 41% یعنی 61% خلک چې دی دا سنس آزاد مطبوعاتو ته رسی لري، او بیا چې دی په دې کې 46% چې دی یعنی 65% دا هغه آبادی د دنیا چرته چې پریس یعنی مطبوعات بالکل د سره آزاد نه دي. کم ملکونو کې اولنې غټه خبره خدا ده چې په تیر 1400 کالو کې په اول ځل باندې داسې شوې دي چې دومره ښکته تلې ده د پریس ازادي. نو هغه کې یو وجه دا ده چې دا زیات ښکته چې تلې ده هغه ملکونه کم کم دي. نو په هغه کې زه به تاسو ته وایم چې د کې بنگلاديش دی، ترکی دی، بروندی دی، فرانس دی، سربیا دی، یمن دی، ایجپت، مصر، میسیدونیا او زیمبابوې. خو بیا وجیم خولی دي چې رګنې دا د زل ولې دومره د 14 کاله پس دي د پریس ازادي د مطبوعاتو ازادي چي دي دا دومره کته لاړل. نو په هغه کې دا خولی دي چې را پولرایزیشن ان مېنی کانتریز ان ډیګری اف اکسترا لیګل ان انټیمیډیشن ان فزیکل وایلنس فیسد بای جرنالست. هم هغه وجه دي کم چې موږ په پاکستان کې هم په دغه شکل کې وینو. یو خدای چې خبريال ته خطرې چې کم دي او هغه ته فزیکل ترس یعنی دا ژوند په خطر کې دی، دې مطلب دا دی. او بیا چې دی نو سیاسي کم مفادات چې دي خاص کر پولیټیکل پارټي یا نور چې څو واړي هغه چې یو خبريال ته چې تاسو وایا څنګه چې اقبال خټک صاحب خبره وکړه په پاکستان کې هم خبريال اوس په خپل پزان سنسرشپ لګولې دا قدغن چې زبسوي ما او زبسنوي ما. او په اخیره کې هغه دا هم وي چې دا سني چې ګني
دلته کې صحافت ته سره ختم شي. یعنی دا د یو خبریال او د یو خبریال د ازادۍ لپاره کار کوونکي تن غږ وو. په دې کې بیا چې کم دا وخت لستر ټولو کم ازادۍ والا ملکونه دي، نو په هغې کې بلارس دی، کرایمیا ده، کیوبا ده، اکویټوریل گانا، اریتریا، ایران، نارت کوریا، شام، ترکمانستان او ازبکستان دي. نو دا هغه غټې خبرې وي چې کمی ما تاسو ویل غوښتل. اخیرنۍ خبره ده چې صرف په مخ په وړاندې ملکونه نه، کم ته چې ډیولپنګ کنټریز وي، بلکې اوس په اروپا او نورو ځایونو کې هم د مختلفو وجوهاتو له امله په پریس په ازادۍ کې فرق راغلی دی او لږ په ښکته تللی دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمن اوریدن کو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دے پاکستان په پارلیمان کې د کال 2014 ولسم د پاره په چکم بجټ به وړاندې کیږي، پاغه باندې باس شوه دی، داسې امکان ښکاره شوه دی چې په دې کې به بجټ خساره 3% راکم شي او د دغه بجټ چکم کاچا ده یا سمره مقدار دی، نو هغه 8% د زیاتې دو امکان دی. د دغه غونډې تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان.
د پاکستان وفاقی کابینه د راتلونکو دریو کالو د پاره د بجټ سټریټیجی پیپرز منظوري ورکړی ده. کابینه د وزیر اعظم لخوا پاناما لیک سکینډل کې د کورنۍ او نورو 200 زیات پاکستانیانو نمونه راتلو د پاره د مشر قاضي په مشرۍ کې عدالتي کمیشن جوړولو او د دې لپاره حکومتي جوړ کړی شوی ټي او آر ضیاضابط کار هم توثیق کړی دی. خو دغه ټي او آر ضیاضابط کار مخالف ګوندونو رد کړی دي او وایي چې دوی به د دې پر ضد خپل راتلونکي تګلارې جوړولو د پاره د مې په 2 منټه را غونډي کی. د دوی وینا ده چې حکومت دې لړکی دوی سره سلا نه کړي. مخالف ګوندونه دریز لري چې د دې بے پلو پلټنو د پاره د غیر ملکی ماهرینو یا فورنزیک اډیټ نه علاوه هیڅ رقم پلټنې به دوی نه قبلوي. د مسلم لیگ نون حکومت پاناما لیک سکینډل کې د وزیر اعظم او د ده د کورنۍ نمونه راتلو نه رستو د مخالف ګوندونو لخوا فشار اچولو نه پس د سخت فشار سره مخ دی او دې لړکی د مخالف ګوندونو او حکومتي غړو لخوا په یو بل باندې د تورونو لګولو لړۍ هم روانه ده. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه د 2 میاشتو وقفې نه رستو وشوه. د زرایو تر مخه د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار غونډې ته وویل چې د راتلونکي مالي کال بجټ به د پرمختیا بودیجه وي. غونډې ته وویل شو چې چین د ملتان سکر او حویلو نه تاکوټ موټروې جوړولو دپاره 4.5 ارب ډالره د مرستو منظوري ورکړې ده. په دې موقع په خپله وینا کې وزیر اعظم غونډې ته وویل چې راتلونکي مالي کال بجټ کې به د بجټ خساره کمولو او ګرانۍ یا افراط زر کې کمی راوستې شي. د اوی چې د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک منصوبو کې د چین حکومت لخوا د توانۍ منصوبو د پاره 4.5 ارب ډالره قرض نه بلکې سرمایه کاری ده. د اوی چې حکومت په هیواد کې د ګیس کمی به هم په خپل حکومتي دور کې ختموي. نواز شریف اوی چې تیرو حکومتونو د کال 1999 نه رستو د توانۍ په څنګه کې سرمایه کاری نه ده کړې. د اوی چې ټولې نړیوالې ادارې اوس د پاکستان معیشت کې د خوالي راتلو اعتراف کوي. د وزیر اعظم ویناوه چې مخالفه ډلې د دوی د پرمختیا کارونو نه بوګنیدلې دي او بعضې سیاسي مخالفه ډلې د هیواد پرمختیا کارونو کې خندان اچولو هڅه کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
سف امریکا دی وړي جوړ دغه منابیدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نظم غخبرونه توغي موسی ملګری اوسې او سم پاکستان کې د کسٹمز یعنی د ګمرک محکمې د پولي دوانو خواو ته افغانانو په تګ راته کې د اسانتیا لپاره یو نوې نظام معرفي کړی دی. د دغه نظام تر لاندې به د مهاجرو سامانونه په اسانۍ سره کتل شي او د نشه یي موادو مخنیوي کې به دا یو کوټلې ګام وي. په دغه حق لباندې ابراهیم شنواری پوره تفصیل لري.
تر اوسه به دا کار په مینول طریقه یا د خاصدارو لیویز او ملیشي ځوانانو په ذریعه کولای شو. د کومې له وجې به چې هر وخت د تورخم په پوله د سفر کوونکو افغانانو او پاکستانیانو ډېره ګڼه وه، او په خاصه توګه ښځینه، ماشومانو، بیمارانو او د ډېر عمر کسانو ته به د اوږدو ساعتونو انتظار له وجې ډېر مشکل وو. د نوي جدید نظام پرانستې په مهال د خیبر پښتونخوا کسټم کلکټر قربان علي مومند وویل
افغانستان د سوکرا زی افغانستان ته زی نو دا غوی سامان چیکینګ بدل کیږي، دا غوی سکیننګ بکیږي. مونږه دلته ډیجیټل مشینونه لګولې دي او په کمپیوټرایز طریقې سره به دا غوی سامان چیکینګ کیږي او خپل سفر باندې زی.
هغه زیاته کړه چې د دغه جدید نظام سره به د تورخم د پولې لارې پاکستان ته د نشئی موادو، وسلې، خارجي اثارو یا کرنسۍ یا نورو غیر قانوني شیانو راوړلو مخه هم ونیوي شي. قربان علي مومند وویل چې دغه نوی نظام د پاکستان حکومت له اړخه په بین المللي پوله د نړیواله معیار لاندې جدید اسانتیا ورکولو اړخ ته یو مثبت ګام دی. په تورخم کې موجود ځایي تاجرانو هم د دغه نوی نظام د فعال کولو هرکلی وکړو، او یو ځایي کسټم کلیرنګ ایجنټ صابر خان غنی چې دغه نظام سره د پولی دواړه اړخونو ته سفر کوونکو کسانو ته ډیر سہولت ترلاسه شي.
نو بس خبر ته ځکه یو شي غاړو لړن کې بچو یاړو یا خپګان او مړی چې په توښ یو ځنانه په تیمره سو بیمار به واسم کنه خو غدو پرو جنا کوم غنه اوس ګرمي شو او په دې وخت سره باندې ته یو فلم دې ته ودرې ګریانی مګن ته ودرې ګونی سورې باندې نه یو دو پر مخته یې ځان خو دومره کولا او جال نه چې شل کسان طرف یې سیډ ودرګي کنه نو درې کسان چې ودرګي بیا نور مخکې لار نه دی یو غاړی چې ولیاړي نشي تر وتا دا څنګه لار ده کنه.
البته صابر خان غوښتنه وکړه چې د پیدل خلکو تګ راتګ کې اسانی راوستلو ترڅنګ دی باید حکومت د تجارتي ګاډو په توندۍ سره سکیننګ کولو لپاره هم یو جدید نظام پر ځای کړي چې دغه سي د هغه په وینا د تورخم د پولي د لارې افغانستان سره دوالخیز تجارت کې نور هم زیاتوالی راشي او ورسره ترانسپورټران هم د څو ورځو انتظار او کړاو نه بچ شي. د تاجرانو دغه اندېښنو په حق له کسټم کلکټر قربان علي مومند وویل چې د تورخم په پوله د کسټم کلیرنګ ټول نظام کمپیوټرایز کړی شوی دی، او اوس تاجران کولای شي چې خپل د کار ځای نه د کمپیوټر په ذریعه خپل ټوله وظیفه تر سره کړي، کوم چې د هغه په وینا د بډې رشوتونو مخه هم ونیسي.
ٹریڈر کسٹم ایجنٹ خپل کور کے پناست باندھے ہم دا کمپیوٹر پر ذریعہ باندھے منترا خپل امپورٹ ایکسپورٹ کو لیشی.
کسٹم کلکٹر قربان علی مومند پر ڈاگ اکڑا چی تو حکومت لخوا ورکڑے شو دغا سانتیاو لوجی تیر کال دو جولائی میاشینا تر دغی محالا افغانستان او پاکستان تر منزا دا شپگ نوی بیلون روپو دوارخیز تجارت شوائی کم چی دا حقا پا وینا یا ریکار دی، او یای چی حکومت غواری چی دا کال پا کچا دوارخیز تجارت تر یو نیم سو بیلون روپو ورسی. ابراهیم شنواری، وائس اف امریکا، دیو رادیو، خیبر ایجنسی.
تاسو وائس اف امریکا دیو رادیو اوری. درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه روانه ده. قدرمنو اوریدونکو کو تاسو غواړئ زمونږ خبرونه د انټرنیټ د لارې ووري نو په انټرنیټ باندې زمونږ خولي خولي د رپورټونه خسته خسته د بلاګ سکم لیکل دی اپراته دی www.voa.com زمونږ د انټرنیټ د ویب سټ پته زمونږ سره اوسئ.
اوس هم د امریکې په راتلونکو صدارت انتخابونو کې د ریپبلیکن پارټي ممکنه امیدوار ډونالد ټرمپ د نهې په ورځ د امریکې په مختلفو ریاستونو کې زبردست کامیابی حاصله کړې ده. د دغې تر څنګ ډیموکراټان وړخ ته میرمن هیلری کلنټن د نهې په ورځ څلور ایالتونو کې بری ترلاسه کړې دي. په دې حقله باندې تفصیل لري د وایس اف امریکا د یو خبریال په رپورټ کې منصه شهید.
د ولسمشریزي ټاکنو د نتایجو اعلانېدو وروسته صورتحال دی. د امریکا ولسمشریزي ټاکنو لپاره کمپاینونه د دې هیواد په 15 بیلابیلو ایالتونو کې روان وي. د جمهوریت غوښتونکو یا ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په کنیکټیکټ، ډیلیور، میریلند، پنسلوانیا او رودي آیلند یعنی 15 واړه ایالتونو کې کمپاینونه ګټلي دي. اخوا د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلنټن په څلورو ایالتونو کې ځغل ګټلې، او برنی سندرز چې هم د ډیموکراتیک ګوند کاندید دی یوازې په یو ایالت کې بریا ترلاسه کړې ده.
ډونالد ترامپ خبریالانو ته ویلي یوازینی تکړه کاندید ځان ویني او داسې ګڼي چې دغه ټاکنې به خامخا ګټي. هغه د نتایجو وروسته څه داسې ویل:
We're going to have our country back. We're going to make America great again. And I just want to tell you, for the five states, I am so honored. This was to me our biggest night because
موږ به خپل هیواد بیرته ترلاسه کړو. موږ به امریکا بیرته تر ټولو بهتره کړو. او زه غواړم وایم چې زه د ټولو پنځو ایالتونو څخه ډیره مننه کوم چې ماته دومره قدر راکړ. او نن زما د لوی بریا شپه ده.
We're going to imagine a tomorrow where hard work is honored, families are supported, streets are safe and communities are strong, and where love trumps hate.
چې د سبا فکر وکړو چې خواري کوون کې بستایل کیږي، کورنۍ سره به مرسته کیږي، چاپیریال به پرم نوي او ټولنې به غوره وي.
میرمنې هیلری کلینټن تیر اپریل کې د امریکا راتلونکي ولسمشری څوکۍ لپاره د خپل ځان کاندیدولو اعلان وکړو او همداشان په جولای میاشت کې د ډونالد ترامپ لخوا هم اعلان وشو. تر دا دمه چې 80% ایالتونو کې زغل ترسره شوی دی، نتیجې یې داسې ښکاري چې کلینټن او ترامپ به آخري پړاو ته ووځي او په نومبر کې به آخرنۍ رایې راغونډولو کې سره مخ وي. د تیرو څو میاشتو د کمپاینونو نتایج دا ښکاره کوي چې د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن 9% په ولسمشریزي زغل کې تر ډونالد ترامپ مخکې ده، خو دا شمېرې ښاغلي ترامپ نه دي منلي. ټول ټاکنو لپاره کمپین به د جولای میاشتې په اخره اونیو کې پیلېږي او د پاتې کاندیدانو ترمنځ به دغه زغل معلومیږي چې څوک اولې به د سپینې ماڼۍ واک ترلاسه کوي.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو د منازه شهید نه تفصيلات اوریدل. د امریکا کې د صدارتي امیدواري د پاره چې کوم مقابله سیالي یا کوم زغل روان دي، اوس تاسو په امریکا ګرځو یو بل رپورت پلو. قدر من اوریدونکو، په پیښور خار کې د شمالي وزیرستان چې کوم طالب علمان دي هغه احتجاجي مظاهره کړې ده. حکومت نه غوښتلې دي چې د دوی خپل کورونو ته د ستنېدو چې کومه سلسله ده، کومه لړۍ ده، هغه د تیزه کې یو دوی په حکومت باندې ټکونه کړې دي چې په یو شمېر چک پوسټو باندې د دوی سره زیاتی هم کیږي. د ډیورنډ خبریال حمید الله دغه احتجاجي مظاهره ته ورغلی دی او د دغه احتجاجي مظاهره تفصيلات نیخ په نیغه عدالت نه وړاندې کوي. د دې رپورت شروع هم کیږي د شمالي وزیرستان د طالب علمانو د احتجاجي نارونه.
ګران اوریدونکو، د شمالي وزیرستان چې څومره سټوډنټان دي غنن په خبر کې په احتجاج راوت دي، د دوی سره به خبرې کوو چې د دوی غوښتنې سری تاسو اوري چې دوی چا یې موید حکومت پر ضد باندې، د پولیټیکل نظامي پر ضد باندې غوښتنې هم کوي. ملګری تر ته وایي څه غوښتنې دي؟ نوم دې څه دی؟
زما نوم اسلام نور دی، اګریکلچر یونیورسټي پېښور. زمونږ کومین چې کوم د دې مارچ دغه زمونږ مقصد و چې لکه زمونږ په وزیرستان کې قسم قسم ظلمونه وشول، زمونږ ایجوکیشن 0% تر غلې دی، لکه بالکل ایجوکیشن زمونږ په علاقې کې ختم شوی دی. او زمونږ واپسی چې کوم دا ډېرې وادې کړي دي، ډېرې غاړي چې مونږ به تاسو واپس کو، تاسو ته بخبل علاقې چې کوم هغه در کو هیڅ اوس د پاره مونږ ته هیڅ واپسی نه ملو شو. هیڅ مونږ ته هغه مونږ ته پلارې کې رکاوټ ډېر رکاوټونه دي چې مونږ پلارې کې زمونږ نه ډېر 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 ځنه چې سونه امتحان کې کې زخپل وطن ته زخپل وطن ته نشم تلې. ما حالت زما شناختی کارت کار نه کوي. شناختی کارت کار کې وایي د بل کار را کار کا بل کار ور کار کې وایي ما وطن کار را کار کا.
زمين الله خبره کا مونم وزیرستان سره دا میش چندن کی مروتلی سرنګ توسو د پد د چفټی دا دار می د خلاول اجازهت نشته وز باغی نه یا اجازهت می بیار می تا ور کړه لوکانا چ ملک د پر قربانی مو ور کړه خو قربانی خدا زکیری نه کانا د دې پر پچار د میستر کی می وعده شو ی دی هغه پوراشی لکه گورنر صاحب چ کیم سابق گورنر و هغه میستر کا پولا گولو هغه وجه شپږم میاشتې دا مکمل آی ډی پیز واپس شوی وي هغه خو استعفا ورکړه کنه لوړلو په دغه بونه وکړه کنه اوس دا بل چکیم گورنر راغله د نیمه میاشتې وشالې دو چې دغه پرې وز مکمل آی ډی پیز واپس کوم خدای میشته در وېخ کاری کنه میر د حکومت د مطالبه دو چې د دې میر واپسی چې سره وي زر کی دا یقین جوړه کوزګا چې لکه کلیر دو سپوت نه دی په لکه شي کنه او ور سره به سره کیمه د امدادي مرستې دی په داشه ډېر روکاوټر وسته دا خاص کر وډي ایم او چې کیم زونګ دی چې میش کیم بګیا کېشتینه دی کنه هغه چې میشته دې په ټیم باندې ورسوي کنه ډېر وشاوي
امونوم نور اسلام دا او میر د حکومت نه د مطالبه کی چې سرهنګي چې د حکومت دوا کو چې 90% غا علاقہ کلیر دو میر د ته ولړي حکومت ته میشته دا وشي چې د خجيري نه اونسا د درپخله او د محمد خله راته د کیمه علاقہ چې د ټوچی آر پار دو په دشه هونه غرشت نه بل د تل وړه راورشته بشي چې پښه د ته دشت ګرځم کیږي د علاقہ د کلیر راکړي دو جغرافي کلیر دا کلیر دو د دې د میر در نه در واپس کو او بل د کیتا چې میر تعلیمینا غاشول زیاشول
حمید الله وایس امریکا ډیو ریډیو په خبر
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
قدر منور الدین خدا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے پپے خبر کے دا زری اجناس و درې ورځنۍ یو میله یا نمایش شروع شوه دی چې دا غینن دویم ورځ ده په دغه میله کې زری آلات او د بیلابیلو سیمو کاروندګرو خپل توکي دغه تاریخ دي چې کوم زری اجناس دي یا چې کوم پیداوار دي دغه د سیمو تفصيلات او د ډیو ریډیو خبريال حمید الله نه
د کلیوالو سیمو د پرمختګ یا د رورل ډیولپمنټ ادارې دننه را جوړ شوی په دغه کنونشن کې کروندګرو ته د کر کلی په نوو ساينسي طریقو تربیه هم ورکول کیږي غونډه تراغلی د پېښور زری پوهنتون پروفیسر بشیر احمد اوهیل
دا یو نوې سبزی ده دته اسپیرګس وای
تندونه
اسپیرګس دته شاهي شلغم هم وای د امریکا کې یورپ کې چې تازه اخلي دا د 1000 روپو کیلو نه زیات خرسي ولی د کې داسې انزایمز دي داسې هارمونز دي پکې چې دا انسان د خېټې درد لپاره صفای ده لپاره دا پورا میډیسنل کراپ ٹھیک شو دا بل کراپ کو بتا سو کلی کېم خرسي کې ده پمن کې وای او دا مخ کې په غرونو علاقه کې نیچرل کې دل اوس اګریکلچر ریسرچ به وجود کې مختلف ورایټیانی راغلي دي نو اوس وایلډ نه دي کنه اوس خدا مونږ سره تخم دراغلي دا غنم هم یو ورځ وایلډ کنه په خوا بابا دم بابا سره وایلډ نو راغلي اوس مکه کمی شو اوس مونږ پیداوار زیات غواړو مونږ سره دونو لوی گونجایشته که مونږ دا نوې سپیشیز راوړو اوم کرل نن نه لاس کله مخ کې خو چا دا نه کرل نه نه ته کری نه یې سره وړي سونل یو ګټه
خو بیا د قبایلی سیمې نه راغلي کروندګر شیخ جانزاده وایي په قبایلی سیمو کې پولیټیکل نظام د کروندګرو سره په مدد کې پاتې راغلي دي
ټول نړیوالې خبره خدا را لچره د دیقانانو کسانانو مسائل سي دي او به د هغه حل بسنګره وباسو نو په دا حواله باندې خبره وشوله نو دلته قسمه قسم مسائل دي خو د فاټا په حواله به زدم رويم هل ته د انګريز نه په میراث کې کم نظام او بندوبست او قانون را روان دي د زراعت د شوبې سره وابسته چارواکي د پولیټیکل انتظامی د دباو تحت یو تخمونه خلکو له په وخت باندې نه ورکي دا خبره انګريز مشرانو سره مونږ ډیسکس کړه اکثر تخمونو کې دوه نمبر دي دا مثلا مخې ترا ده التا اصلي دي قانونو ته تخمونه مقامي محکمه په پاټا کې نه ورکي
په کنونشن کې کروندګرو ته د پښتنو بیلابل تخمونه د سارو بیلابل بریډونه یا نسلونه او هم د غرنګ د خپل پیداوار د پر د خرص موکل استراوړلو په اړه تربیه هم ورکول کیږي د شمیرو تر مخه د پاکستان 50% د آبادی د کرکلی نه خپل روزګار ګټي خو بیا د جری بیا یکړ په سر د پیداوار شره کې پاکستان د خپل گاونډي هوادونو نه ورستو پاتې دي حمید الله وایس امریکا ډیو ریډیو په خبر
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منو اوریدونکو نعمت الله سرحدی یو مرکل رو چې یو مشهور اداکار عبد الله جان غزنوی چې یو شمیر پښتو اردو ډرامو کې کار کړی دی او سندرغاړی هم دی په بلوچستان کې د موسیقي میدان کې زده کړو په حق له خبرې اترې کړې دي د هغه وسه چې دغه په کوم ډګر ولاړ دی او داسې استادان شته چې آیا نوې کول تربیه کوي په دې اړه دغه مرکه تاسو په امره کړو
بلوچستان کی موسیقی بایچی پا قبر کی وقتی لا شخص سوه زدکه نستا استادان نستا چو شاگردانو تا ورزدکی هر سره از سر خود شروع دی ارسا چه اگرو اغای اگرو نووس زبطا تا چوهم چه چوکستا چوک نست بارال دغه پرچم وایي تر وړاندې سترګې یو وشکه چې رایله شي هغه هم غنیمت دی په دې حالاتو کې چې حالات ډېر ټینس دي او حالات داسې مشکلات لري چې خلک په خپله ډوډۍ پورې اریان دي نو هغه په موسیقي څوک او که موسیقي کوي نو دا زه بیا هم بولم چې د دې مرانه بیا پښتون قوم سرزوره قوم دی حالات کار څنګه خراب وي لیکن د خپل د اشتیا د خوشاله کولو دپاره په وچه ډوډۍ هم اتڼ کوي
تاسو څه خیال کوئ چې په روانو وختونو کې به نوي سندرغاړي هم نوي هنرمندان نوي اداکاران به هم پیدا شي دغه خاوره به پیدا کړي
زه چې په نړۍ باندې نظر اچوم یعنی پدانی زده شپو که افغانستان ستاش پا مک کدی چون دربا داری جوری شوی لیکن یو بچه ما ولی دا چه میوزیکال جور کلیدی دا کشنی بچهان دا زمج بچهانی ارتن هستی وی او ده مطلب نوتیشن بزده کهوی پریکتیکال بکهوی نو دیر منزل خوشحال استو نو انشالله دلتم که د بلوچستان خلق یو څه کومک ورسره وکړي د دې شي څه بد مولوي موسیقي بده نه ده ناروا کې خلق ورته وایي ناروا ځای لورا معلوم دی لیکن په صداقت کې وکړي دغه شیان اولیاء کرامو کړی دي نو نن دا یو څه پوهان که د دې خلاف دي نو دې دې کښېني مصر جامع مصر یعنی که درته ووایم چې په موسیقي څونه همت کوي عربیان دغسې ښه ښه سکالران ښه پوهان موسیقي چپه نه ده ما او تا چپه کړې ده ما او تا یې په غلط ټریک نوازو نو چې د هغه تاوانونه شته مثلا دا زموږ بچیانې زموږ خوندې باندې دا ډانسونه دا خوند نه کوي زه خپله بچۍ نسم برداشتولی چې په کور کې د ورور په واده کې اتڼ وکړي نو د غیر بچیانې زه څنګه کورم ها موسیقي ده شایسته موسیقي وکړه د راګو شناخت وکړه هغه هېڅ بده خبره نه ده
وایس آف امریکا دی و ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com
قدرمنو اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه سولېزو کې پای ته رسیدلې قدرمنو اوریدونکو د خبری خبرونه ورستو با تاسو اوري د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین برازی د هیلو ویو خبرونه به کوي او دا خبری اترې بنن هغه کوي په پاکستان کې چې افغان طالبانو کومډله ورغلې ده کمی خبری اتری با کیگی د دی په اړه باندې د افغانستان د حکومت سره دریز دی سړونکو په دی باندې سوای د سره با د پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو کوم اثرات پریوزی او د افغان طالبانو د حکومت ترمنځ ځکه د خبرو اترو کوم پړاو ودرېدل دی داغه د پاره با د دې خبرو سره نتیجې را برسېره کیږي. دغه تفصيلات په تاسو ته هلو وی په پرونه کې اوریدو ریډیو ته وګورئ.